د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب قطر او ایران په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک ګڼي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمیر ښځو د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاري
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستي فرمان دی و موږ خپل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي.
زما سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدیر راولي زما سره یې حاضر کی که بخښه ده د دې د کتاب دروي خو دې ته معلومیږي.
په کونړ کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ رانستل شو.
موږ مهمه وګڼو چې دلته د خپل ولس کته کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
او د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي له قاتلانو سره به حساب کتاب کوي. په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام خپرو. له هر څه مخکې په مو کړی د سات خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امارات ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین په حق رسیدلی او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ایزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیه له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 900 افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1,80,000 ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربیره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی عبید الله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبید الله رامین وفات شوی. عبید الله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است مسافه حرفی از سنگاپور با میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوري لوبغاړي مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولای شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبه پورې له تایلندي لوبغاړي سره ده.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د موی تای لنړیوالو سیالیو د زیرو مډال راوړی و. دا سیالی د څلور نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوی چې د دسمبر تر 11 دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمی ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بخوت دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشه ته د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشه ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړې چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پولیساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایله کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدیځ سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او خیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې وویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري اژانس ته وویل
موږ دوی ته هیڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک زیمور دریش پیته کلان سیاسي ژورنالیست دی چې رسمن د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري اعلان کړي. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو اوریدونکو، دا د اوس ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع را اخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللی او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. میرمن میتن نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له مشر عباس عراقچی سره کتلی. بلې خوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. د موضوع جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچا او امنیتی ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخت د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله میته نوټسن تهران ته تللی او د یکشنبه په ورځ په پاسنۍ عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن میته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همدارز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره د پولو امنیت ډاډمن کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلی میته نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلی نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په رارسېدو چې د اړمنو افغانانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
د افغانستان روان بشري اقتصادي کړکیچ او امنیتی تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز و په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باور یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یوه موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او د طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیران کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جماعتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمې چاودنې چې داعش مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو پرون د خزو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په خبرګون کې اعتراض وکړ. دوی وویل د افغانستان خزه مینځ نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یو غونډه کې هم دراز یادونه وکړه چې د طالبانو لخوا د خزو حقونه باید یوازې په واده پورې محدود نشي، بلکې د دوی په وینا اسلام خزې له کار او زده کړې نه دي منع کړي او دوی ته هم باید د حق ورکړل شي. دوی زیاتوي چې طالبان باید د خزو ټول حقوق یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د خزو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده اړوند مسایلو باندې تمرکز شوی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د خزو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال خزو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو خزو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان خزې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو درتنونکو په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې پورې د فرمان لخبري د ورسې ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خزو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهيم خيل هم وايي خزو اونجون ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ ډیر حقونه لرو چې باید په اړه بحث وشي. کاشکې مولا حبت الله د خزو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیا کې دا هم لیکلی وای ځکه بے سواد ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی، خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. د غونډې یو بل ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې وازی دومره ویل سوی چې خزی دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کیږي. خزینه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ خپل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندو یعنی یو زموږ لډیر وړي کو سره سره ثواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوی موضوعات د خزو اساسي او شرعي حقوق دي او د توي د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د خزو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی لوخخه پراته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوی او تر خوای په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر خپل وخت نه چیړي. دوی شکایت کوي چې لڅو میاشتو رئیس په زندان کې ساتل کیږي خو لای هم دوسیه محکمې ته نه دی استول شوی. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ستونزه وره شي او د دې زندانیانو دوسیه به وڅیړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنايي بلاک زندانيان وایي لمیاشت رئیس د طالبان حکومت قضيه نه دي چړلي او له محکمه پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضيه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ګرسوي چې ته اډ نه وجاري زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره حاضر کی که بخښه ده د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې می بخښ خپل بچان ته میلا کی تر اوسه مینه کید معلوم دي نه میشه معلوم دي دغه مینو نسم میاشته زما غوښتنه ده چې مر بالا الهی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو سم نش 200 بوتي من ضرب شوی دي نو نس میاشته ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسد الله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلې خو قضیه لا هم نه دي چړل سی.
باید دا قضیه دا چې زموږ پښتنه اوسي زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره دا ول لري هغه راوغاړي چې وروره دا سړی سره ته څه لري د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ داسې مې دغې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم نو زموږ دغه اسلامي امارت څخه دغه مو غوښتنه ده وروره چې یو سړی راشي پرس خو باس خاص وکړي حقونه هغه سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دي نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرپ یو د لورکی موضوع می د لور می اخلو تر کړه وروره بس په دغه لور باندې راوستلم وروره دغه ناس زوی می مر سره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نتیړلو په برخه کې ستونزې منی او وایي چې د زندانیانو عریضه تر لاسه کړی او یو ځانګړي کمیټه ته دند سپارلې ترڅو د زندانیانو ټول قضیه په سم ډول وڅېړي.
نه دې بار کې می پرون لا مجلس وکي چې حکم قضيه پاته دي مرتدا خاص کړی دغه لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو نشره دغه قضيه به سره نکیش هیڅ نه ورکوټول.
طالبانو دا غسپنی مایکی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنايي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديانو په وینا قضيه په وخت نه چړل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو اوري چې د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دی اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام ل وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستیو حالاتو سم دستي خبر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو لخوا په هوایي برید کې د لسو ملکی افغانانو وژل یو تیروتنه او یو خواشینونکی عمل بللی. لوید آستن په ریګن بنسټ کې په یو غونډه کې د کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د استلو په اړه په څرګندونو کې د برید ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لسغړي په دې برید کې له لاسه ورکړي وایي امریکایي چارواکو له دوی سره کړي ژمنې نه دي عملي کړي.
دوری اولی در دیوار تمام باخون شهدا یکسان شده بود و ما نتانستیم که دیگه به خانه یا به او محل که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه دو آگست میاشتې په 9:20 نیټه مازدیګر 4:15 خپله کوچنۍ لور شپږ وریرونه یو خورین د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موک بیگونا کسانو هیچ چاته مو zarar نه ورسیدل هغه داوی چې هغه کړي وی زموږ لپاره بی ارزښت وي او ان په ذهن کې مو هم هغه سي سنو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایي برید کې د لسو بېګنا افغانانو وژل کېدو ته په اشارې وایي.
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل دیارلس غوره کسان مو په ویګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا غو پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په ولس ورځو کې 1,40,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هر ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا لو فوق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په شپږویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروستی مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستان د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعات او اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په آن هغه مروج پروسی چې د یو اطلاع د تدقیق لپاره وکیدای شي د ورخطۍ له وجه هغه پروسس شوی نو او دا حمله وشوه چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منله چې دا یو سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو امریکا خپل هغه اهداف ته چې د القاعده ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزي د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تیروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. پخوا به د مصنوعي پښو او لاسونو د جوړولو مرکز هلته نه و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا د قراردادونو د پای ته رسیدو له کبله بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و، نو دوی به په نشت پیسو په یو کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. خو اوس چې ورته یو ځل بیا د مرکز پرانستل کېږي دوی خوښ دي.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس کړېدلې ضرورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دوار سترګي بیللی نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي
مننه ته کوم چې د کونړ ولایت تراغل دا او د مسنی ازاوی او ته جوړی لا سینو پخې او نابینان تان سی ور کوي ویلچری د انګوري جلابي د سټی نور شي نه چې فزیکی حرکت چې معلول په حرکت راولي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا و زره کسان معلول شوی چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، تر سره اوسې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام لرو. دا شپه په پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلی کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او ماکس وروسته وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د 14 امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د 10 افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آستن له افغانستانه د خپل پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه د خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون 14 امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې برید وروسته د امریکا بي پيلوټ الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لاس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نخښه کړي، خو وروسته څرګند شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپل لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یو مقاله خپره کړې. د مقالې په پایل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼې په کابل کې د ولوړپوري چارواکي په حواله چې نومې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لمرنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنگاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیټریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2008 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتی ستونزو له کبله دغه چاره وزنډیده او د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون لسره غور کوي.
د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ. د کتابتون مسؤلان وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولای وو، خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیت پیل کړي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومان لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 15 کارکونکي مېرمنې دي. د ماشومان لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکو فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول خزینه کارکونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ رنگ کتابونو جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستيال سیام برکتی وای دغه ګام د ماشوم د روخان راتلونکو لپاره پورته شو.
شوی دی.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پایل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان ته هر ورځ خونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیاره کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیاره کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خاغلی برکتی و افغان ماشومان وس له هر بل وخت څخه روحي آرامښت اړتیا لري. دغه کتابتون د مسولینو د معلوماتو له مخې چارمغز هر ورځ 8 بجې خپل 15 ګرځنده څانګې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو لپاره چمتو کوي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، دا لومړی ځل دی چې د ماشومانو د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري 8 بجې او 30 دقیقې دي. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړي. ښاغلی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ولیعهد محمد بن زاید آل ثانی سره یې آل نهیان سره یې وبښئ پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې ملګرو ملتونو او همکارو مؤسسو یې د 2023 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. د افغانستان د مویټای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویټای په نړیوال جام کې برخه اخلي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخې افراطي لیکوال اریک زمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او د بیلاروس له فضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض ور وسپاره. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو د شیبه د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د وژل شوی سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت حتمن تطبیقیږي. عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره خبرې کړې. عمران خان د دې خبرو په اړه په یو ټویټ کې ویلي چې د سریلانکا له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستاني ولس د غصې او شرم څرګندونه کړې. سفیولا ستانگزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوي دې پیښې په اړه له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستاني ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې. عمران خان د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې. عمران خان زیاته کړې، ما هغه خبر کړ چې تر 100 زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوی پیښې ډیر اندېښمن کړی. نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي. عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي. دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي پارې لیډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکول وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه. د سیالکوټ پولیسو خبرانو ته ویلي چې وژل شوی کس پریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه. پولیسو تر سلو زیات کسان نیولي چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پرس ته وویل، دا پیخه د ډیری غندنې وړ ده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیخه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیخې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کیږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړ شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14 د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00-420-22-12-41-01. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر منو اوریدونکو، د رواني او ساته خبرونه په وروستیو دقیقو کې یو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د اورکو عزیزانو خبرونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. ورورا دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري. ورورا رکشا وړي بل موټر سره ټکر وکړي انډیواله نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نه ور سره خبره کوي شي وحي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. ورورا څه حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنه کله رکشا وړي کله موټر سکلو وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایي ډرایور وړي بالایي رکشاوان وړي محمد مندوی نه تاوان ورکې نه ښه نه بد همداسې موټر چلانه ایزي درنه. ورورا چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم از سنگین هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي. د مملکنه دا د هر چلی هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې. هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې ما دا ډیر ډیر تاسو غوښتنه ده چې دا ما سلام نه چرکی او سلام په احترام
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د څنګهور د کین ګولډین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دې ایر پسستې سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه ضربې رښت مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي دا که پاسپورت دې ساز کو به ویزی په افغانستان کې د غشان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس پورس بني څومره ګوندی مملکې دي چار ساتره نسیم خردارونه غږن ترونه تا کړې دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پېزما مریضان ته پاتې دي مسخه لا کې ته مریضان پاتې دي که هغه له پاسپورت جوړې په 2 میاشتې کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتې کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتې کې ویزه نشي والي نو څالو 15 میاشتې خبر رسیږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کې کوم ګوندی ملکونه دي په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې موږ دغه څه هم نشو کولای. سلام ګلدین چې نور وایي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیرا بیا دور کو سو عزیزانو د خبرونی ګرانو ګډونکوونکو ته سلامونه او شه چار ستاسو د بشپړې روغتیا او سلامتی په هیله درن ورځې دغه پروګرام چې بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. لکه د تل غونډې په دې اونۍ کې هم ستاسو د خوا موږ ته هغه پیغامونه چې په هغو کې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په هکله معلومات راکوئ موږ ته را رسېدلی دي. خو د پیدا شویو کسانو په هکله په دې هفته کې هم موږ ته کوم پیغام نه را رسېدلی، نو په دې هیله چې په راتلونکو ورځو کې په دې برخه کې هم ستاسو د خوا د خوشي خبر یعنې د کوم چا د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو په هکله پیغامونه موږ ته راورسېږي. د نن ورځې دغه خبرونه ستاسو په هغو پیغامونو سره پیلوو چې تاسو په هغه کې د خپلو عزیزانو لټونه کوئ.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم. زما یو زوی دی، زه نصیر نومیږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه، په هر نامه چې کینوم اړولی د هر ورور در انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ وی. زه ډېر پسې سرګردانه یم. شپر و شپر دوا شپاگ و شپر نه دوا ور شپر و سلام په احترام.
سلام علیکم. مړی رکشه وی عزیز دی د احسان الله په نامه دی د کندهار. که تاسې موندلی وی دا اعتراض درم یو شپر و سوه سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سمه نه و ثبت شوی، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه لارې زموږ سره تماس نیولې وو. چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300028029. شمیره بیا تکراروم: 0300028029. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو به تر بداوی چې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم، د ورکسیو کس نوم او خپل شمیره په واضح ډول ووایست. مننه.
السلام علیکم. نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن اوخه نوم یې فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولایت کلنګار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کښه دا کار چاته دغه کسره معلومات نو زموږ سره د انساني هم د مخې په لاندې شمیرو اړي کټینې چې داړي کشمیري د 0 5 3 8 9 بل شمیره د 0 5 2 2 4 8 ټلیفون شمیره بیا ته کوم 0 5 3 8 9 او بل شمیره 0 5 2 2 4 8
نه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وازادی رادیو ته دا پیغام پیښدم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 3 کاله کیږي ورکسوی دی د کندهار د ولایت د جریدې ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. په تنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یو د دوه باخدانو چپه باخو کې رسته باخو باندې د کلدانې چپ دی. شری ورته ځیر سي ورته وګوري شنه یې تک د کلدانې معلومیږي. هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري او دغه څلور شمیرې د مصر تماس ونیسي. یې سم شماره: 0 5 0 1 3 2 5 6. سلام. 0 5 1 1 2 9 اتصالات: 0 5 2 6 9 2 4 2 1 اریبا: 0 5 1 1 5 9 5 6 2 2. والسلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
بله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زموږ یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجی ملا واشاه خون مسی دی د جوزجان ولایت دی د قوشتی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانې یې دغه دی چې پر اسلف معیوبه دی، د اسلف پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنډک دي. نو دغه کثیر عمارت د مسؤلینو یا د عمارت اسلامي د یو چا سره بندي هم دلته مهربانۍ اما د قبله موږ ته خبر راکړي، او که هر ور ته معلوم وي هم دې موږ ته خبر راکړي. مهرباني به وي خپله جایزه جن واخلي، شیرني جن واخلي، موږ ته دې په دغه شمارو باندې زنګ ووهي. 0-9-5-3-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ده او د پروګرام د چلوون کې توای روشان سره سم دا یله ده چې د غزما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
السلام علیکم. زه محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلی اوسیدونکی یم. زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې د غزما پیغام نشر کی. موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کال عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه ده. واړه واړه ماشومان یوه ښځه یې پاته ده په نارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دې ماته زنګ ووي. د خدای دپاره 0 1 1 2 4 4 یوه شماره بله 0 1 1 1 2 4 یوه شماره 0 1 1 1 2 4 4 بله شماره 0 1 1 1 2 4 4. هر ورور مسلمان ته کې به دا اړه معلومات چې بده شماره دې موږ ته زنګ ووایي. کله په چاندا پسې ده په لابه پسه باندې ګوشې د پلار نوم یې روزي خان ده. د یو جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو چې د خدای لپاره موږ ته زنګ وو او د ازادي راډیو د خیله کوز داد ما پیغام نشر کې وسلم.
السلام علیکم. زه خدای نزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو زوی دی چې سبا نومېږي د 14 کال په شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په اړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ وشي. 0 1 0 0 1 0 3 2 2 8 4 1 1 شماره یار بیا تکرارم 0 1 0 3 2 8 4 1 1 مننه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدم. زما یو رکشوي دوست په نوم د حبیب دو د فلار نوم یې محمد جواد دی. د غختل چې خارج خیوات ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. وروسته یې تماز یې نیمروز ولایت څخه په کورنۍ سره نیولې وو. له هغه وروسته څلور کاله کېږي چې نه درکه د کار چته پاکله معلومات په دیش نه را اړیکه ونیسي. روشان شماره د ټلیفون او واتس اپ 0 1 9 8 1 8 1 8 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 یعنی 0 1 9 8 1 8 1 8 درې واره 1 8 0 1 9 8 درې واره. تر بیا خو وختونه خکسار خوستای.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار یم تاسو شایر. السلام علیکم ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورته د سہیل احمد په نوم کې څوک اړه معلومات لري نو هغه د کیسه سره په حمله غشمیره اړیکه ونیسي. 0 1 9 0 9 8 0 8 د شمیره تکرار 0 1 9 9 0 8 0 1 8 او یا هم بلش میره 0 1 0 0 3 4
پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
سلامونه ونی کیږي د رادیو د ورکسو اذان ټول پروګرام ته کومې له شبه از جام پرې دی د هلمند ولایت اوسېدونکي زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیر د زما کاکا زوی د کم از کم درې میاشتې کې د خپل کور نه درکته وي څوار لس کاله عمر لري فلم کالي پتان دي نو هر مسلمان ورو ته کې په هره معلومات وي یعنې د خپل ځاغ لري نو زما تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم د سیو شمیره ده صفر و صفر پنځه دوه واره درې درې دوه صفر پنځه دوه اتصالات شمیره ده صفر و درې یو شپږ نه اووه اته پنځه دوه پنځه.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورینکوټ د خانکې سیمه اوسېدونکی دی، دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مست دې په دغه شمېرو زنګ ووهي صفر اووه صفر درې صفر پنځه اووه څلور څلور پنځه اوله شمېره صفر اووه اته دوه نه شپږ شپږ څلور صفر پنځه اوله شمېره صفر اووه دوه اته یو اته نه څلور اته یو نړیک شمېرې ځل بیا صفر اویا دېرش اووه پنځه څلور سوه پنځه څلوېښت صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه صفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا. سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کو درمن اورینکو رشید الله باور یم له خوست لګین ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورښه وایله کاست معلومات کېږي به ماته په دې شمارې څنګه وکړي سیدا صفر و سو ډیرش نه سو پنځاویا نه سو پنځاویا او بار د صفر و سو نوی نه سو پنځاویا نه سو پنځاویا شماره بیا تکرار او مته پر وسه و دیرش نه سو پنځاویا نه سو پنځاویا او صفر و سو نوی نه سو پنځاویا نه سو پنځاویا. ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړي او په دې اړه معلومات راکړي نو سپین تاسو خو وخت واړم کومه مخه.
هر السلام علیکم د دې ولایت واشه د وایو له سوالې څخه زنګ درته وایي. زما یو ورور دی چې ناتره کاوه تقریبا نه نشته کیږي ګل محمد میمیزی د شایدین اکازوی چې لس نشته کیږي ناتره کوي. زما دغه د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ صفر و صفر څلور یو شپېته څلور سوه اویا شپږ
دغنی د سلفو اسلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو عزتمنو، زما یو ورور د صالح محمد په نام ورک سپلار نوم یې نظرګل ده په قوم لزیده دای چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو. د روزي د داتیر روزي د دانسم روزي په خلاو نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچ کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغواني یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپېرو د مست معلومات راکې د حدیث نور نمبر صفر اویا نتی نتنزو سپودیر سنور سو اولس یا صفر اویا نتنزو سپودیر سنور سو اولس. بل نمبر زما د مولوی محمد وس په نامه چې دا غاز ما برادر ده صفر اویا نه دیر یو اویا څلور سوه ننس بیا صفر اویا نه دیر یو اویا څلور سوه ننس. او دریم نمبر د مامرګل اخون په نامه صفر اویا څلورویس نه شپېته یو سلو دیارلس صفر اویا څلورویس نه شپېته یو سمو دیارلس. کار چا یا مل یا زندۍ یو درک په لاس راکړي پنځوس زره روپۍ جائزه هم ورکول کیم و باب السلام علیکم پر خدای نسپارم خدای نمل.
السلام علیکم زفین زلا انسم به المندی لا تنه اشتراک به خدمه ده مامازی ریو کاکیش ندرک د نیمه شرفلاری د سار نیمه عبدالقیوم دی اول افکان عمر علی حل سوک لفعلا معلومات ریز ناصر پر دوغ دروش می را عریفونی سیاد وان بسین شمیره سپر آلیا گیشت و تینزوست سلوش و تینزوست سلوش او اتسالات شمیره سپر اتا آلیا نیمشت شکرش پیتا سلوش و تینزوست سلوش او روشن شمیره سپر دو آلیا یو آتیا نا آتیا سلوش سو یو آتیا
دوتو سید محمد بکنر و دوید شگر لو سلوش بینکن ما یو تر دې چې مبارکښونه نیږي ورته د درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه پته یې مونږ ته په دې مې راځنګوش چې په راوی شپه څلور ما دا یو نوې اته دې ولې شي لري نیږي تر لاسه کې او مونږ ته ځنګو.
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجع ول سلی څخه ما وروده محمد شاه په نامه دا وکاله چې شکر نه لري تر څو دې پنځه کال ما لري تور سین مې نه کته جوان دي د پلان مې هم لمصطه خو دې مې شو ځنه مې دا وڅاري او بل د بلونو نه دا شاري کار شو چې په هغه معلومات لري یا د خپل ځما غاوډي نو لطفا له مهرباني د وخت لپاره لاندې شنو نو مسره سما شو نشي څه پر وې څه پر څنګه تلور دوا څنګه نه څه پر دوا شماره تکراروم څه پر وې څه پر څنګه تلور دوا څنګه نه څه پر دوا دا زادي راځي راځم چې هم دا هیله سما پیغام انتوار وار و نشه که ترچوز مرد مشکل حرسی نور مخت نگه کن سلام علیکم
شورور موش ده یلمن ولایت ده باغران ده ولسالی سخه خبری که ورور زموش یک رور ورک تی پر ایران که دی و معلوماتی نسه ده ایران سخه نادره که دی معلوماتی نسه ورور و ده مرگ حوازای هم را غلی ده زاغ غوارم چی پا دغه کچیری و چا تا ده معلوماتی بلالباز پنامه دی ده سماد کازوی دی ده باغران ده ولسوالی دی ورور هر چا تا کچیری دغه پیغام ورسیر و هر چا تا کچیری دغه معلوماتی نو پا دغه لمبر دی مست رنگووی چی پر دوا بیا چی پر دوا بیا ات پینزه بیا چی پر دوا بیا ات بیا و بیا یوا شماره تکراروم بیا چی پر دوا چی پر دوا ات پینزه چی پر دوا ات و زاده واتساپ شماره چی پر و چی پر ات چی پر نه دری یو پینزه یو دا د واتساپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مشته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد تکم دار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی دی هغه لونه دی چې د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سره زنګ راوي او څومره لمبر نه دی ثبت کړی صفر او وسه او یو جش او پنځوس دنی دی چې مارا بیا صفر او وسه او یو جش او پنځوس دنی دی دا غرور دی او ماته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم.
الو السلام علیکم. د هلمند نه اړه د پر نیولو ده ما یو ورور ده د خاولا په نامه ده شهر څه مندل یا چیرې درک لري دا څه کال کې نه درک ده پر دغه شماره زنګ ووي صفر او وسه په څلور نه سو شوشته په څلور اته на совоч пульсата автосовакая супер 8 порцелон на совоч пульсата автосовакая куда там.
قدرمن اوریدونکو د دې اونې د پاره د رکوسو عزیزانو په اکله ستاسو د نن ورځې پیغامونه هم دومره خو مخکې تر دې چې ستاسو سره خدای پاماني وکړم په دې اخیره شیبه کې موږ ته د اوریدونکو لخوا د کوم پیدا سیوي کس په اکله یو پیغام را ورسېدی چې هغه به هم په ګډه سره واورو او تر هغه وروسته زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. مختمو ګلون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا کہ درمن اردن کو سینہ سے جوڑ بخیر شرا سے دیرا وقت نیک مرغ اختر محمد خادم دے ہجمن دولت او اشیر ول صالح او دکر دک سن انتخاب مر سن کہ وقت دا وقت نما تقریبا داشل دیش کال کی چ وسیر نو کہ ہر منن مسلمان اور نو زما سے پترش میرا بنیاد کہ ونی زما دچ کنے شمیرا بس پر و
یو تلور دوا اتا یو نه تلفون شو راځي دا ان سپر وسو و یو سره دوه تلشت اتا سونلس نو دا ډیر وخت هیڅ پټه غسمه کې دا وسی چې اصل کې دا وایي دا یرات ولر د شندو له سولې د خار د کلی مته کې نه ست دا اوس په نامه باندې دا شمیره زګم د تام سپر و سپر و یو تلور دوا اتا یو نه وسلام جام دا د ټول قدمونو رښت سلامونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000223 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15.